دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی چې هر څومره ژر چې کیږي ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان نه ووځي په عین حال کې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز له ځینو سرچینو لیکلي دي له دې دپاره چې ټرمپ ټاکنو ته چمتو کیږي او هغه د جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا نوماند هم دی نو غواړي په دغه وخت کې خپله د 2018 کال ژمنه چې د افغانستان د جګړې ختمول و عملي کړي په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کیږي ټرمپ یو ځل بیا خپله خبره تکرار کړه چې موږ په اصل کې د سرتیری نه بلکې د پولیسو رول لوبو موږ د څارلو لپاره هلته نه یو تللي بلخوا امریکایي او ناټو چارواکو ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د خپلو قواو شمیر 8600 ته راټیټ کړی دی چې تر ډیره دغه اقدام د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد سوی دی او د هغه مهالویش نه ژر سوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په سیمه تړون کې ذکر سوی د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو
په تړون کې چې د افغانستان حکومت پکې شامل نه و ویل شي و چې امریکایي ځواکونه بعد د 2020 کال د جولای تر نیمایي پورې د 1,000 نه 1,600 ته راکم شي او د 2020 کال د مې د میاشتې پورې باید ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ووځي دوه امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکا هغه شمیرې ته نږدې شوی چې په دوحه کې پې موافقه شوې وه او د جون تر لومړنیو پورې به د خواوو شمیر په افغانستان کې 1,600 ته ورسیږي خود امریکا د دفاع وزارت ویان تامس کیمبل وایي چې موږ د قواوو د راکمولو په حق را د عملیاتي او امنیتي اندېښنو په وجه د هغوی د وسنۍ کچې په اړه څرګندونې نه کوو
د کرونا وایرس تر چهارشنبې تر ورځې پورې په ټول نړۍ کې شاوخوا 350,000 څخه زیات کسان مړه کړي دي دغه وایرس د لومړي ځل لپاره تقریبا 2 میاشتې وړاندې په چین کې پیدا سوی خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اوس یې د نړۍ په 196 هیوادونو او خودمختیارو سیمو کې د 5,600,000 نه زیات کسان نیولي دي 2,222,000 کسان چې په دغه وایرس اخته سي وو بیرته روغ سوي هم دي د کرونا وایرس د ټولو نه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې وژلي د وایرس تر اوسه په امریکا کې د 1,00,000 څخه زیات کسان مړه کړي دي او د 1,680,000 څخه زیات کسان پرې اخته سوي دي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو په ټویټر لیکلی دی چې کوم حقایق چې په مزګ کې دي نن د امریکا کانګرس سره راپور ورکړی دی چې هانګ کانګ نور د چین سره نور په خودمختار حیثیت کې نه دی پاته په هانګ کانګ کې پولیسو د 300 زیات مزارچان د امنیتي قانون د ماتولو په تور نیولې دي په زرګونو خلکو پرون د انکانګ دارو کوڅو ته راوتلي وو او د ملي امنیت د هغه قانون په خلاف مظاهره کولې چې د چین په غوښتنه جوړ سوی په نوي قانون کې د چین د استخباراتي ادارو ته اجازه ورکړل کیږي چې دننه په انکانګ کې اډې ولري امریکا برتانیې اروپایي ټولنې او یو شمیر نورو هیوادونو د دې قانون په اړه اندېښنه ښودلې ده د سپیس ایکس په نامه لومړنۍ خصوصي کمپنۍ چې پرون دی له انسانانو سره خپل سفینه نړیوال فضائي سټیشن ته استوله خود خراب موسم لوجي دغه پروګرام وزنډیده د ناسا لخوا د 2011 کال وروسته د لومړنۍ سفینه د چې فضا دزي اوس به دغه سفینه د امریکا پر وخت شنبه په ورځ درېنیم بجې فضا ته استول کیږي تمه ده چې دا سفینه به نړیوال فضائي سټیشن ته ورسیږي او هلته به تر اګست تر میاشتې پورې پاتې وي ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې سفینې د تغولو په مراسمو کې ګډون وکړي د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبې پر ورځ ویل چې دغه هیواد به هغه هیوادونو ته چې د ایران سره په اټومي تړون کې دي خپله تریده ختمه کړي د امریکا دغه اقدام د ایران سره اټومي تړون ماتېدو ته نور هم نږدې کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ویل چې امریکا به د ایران ستراتیژي ته ځواب وایي چې په کوچني اقداماتو د لارې هڅه کوي چې امریکا د 2015 کال د اټومي تړون وروسته په دغه هیواد لګېدلې بندیزونه لری کړي او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ټولنیز شبکې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په چارو کې په لاسوهنه تورنې کړي او خبرداری ورکړی دی چې دغه شبکې به منظمي او یا له کاره وغورځوي دوه ورځې مخکې ټویټر د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د پوستې د لارې د رای ورکولو په هکله د ښاغلي ټرمپ یو ټویټ په پای کې یو معلوماتي لینک ورزیات کړ او د جمهور رئیس د ټویټ په اړه د اضافي معلوماتو لوستلو ته زمینه برابره کړه شغل ټرمپ په دې ټویټ کې دا کړی چې د پوسټو د لارې د رای استونې په صورت کې شای د پوسټې صندوقونه غلا د رای پاڼې جال چاپ او حتی په تکلیبي توګه لیکسي ټویټر همدا شان د شغل ټرمپ په دې ټویټ کې دا ټکی زیات کړ چې د پوسټې رای په اړه حقایق ترلاسه کړي د ټویټر او فیسبوک شرکتونو تر اوسه د شاغلی ټرمپ د ورستي خبرداري پاړه خبرګون نه دی شوډلې. خو جمهور رئیس د ټویټر ورسته دغه شرکتونو اسهم غورځېدلې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته پاموکې لومړی رپورټ ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ورځ ویل چې له افغانستانه د امریکایي پات سرتیرو د ایستلو د پلانونو په تړاو ډیر مثبت خبرې لرلي او له افغانستانه به امریکایي ځواکونه وباسي. افغان حکومت د ولسمشر ټرمپ د خبرو په خبرګون کې ویلي که طالبانو سوله وکړه نو بیا به د امریکا او افغانستان ګډ تهدید ارزول کیږي او پریکړه به کیږي. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري.
ولسمشر ټرمپ د سیشن بی پورس خبري اعلان ته افغانستان د امریکایي ځواکونو د ویستلو کرنې ټپ ډاګ نه کړه خو وی ویل چې هر څومره ژر کیږي امریکایي اساکر بل افغانستان او باسي.
فکر کوم هر څوک په هیږي مجله تو زورو نه سرتیر رقم کړي په دغه هیواد کې له مختلفو رهبرانو سره یو مجله طالبانو سره تعامل کوو مجله ولسمشر سره تعامل کوو هغه اوس لاره واره کړې ده دوه ولسمشرانو.
ولسمشر ټرمپ ویل ک بیا په افغانستان کې امریکایي سرتیرو تارتیا پیخیده بیا بلار شي خدا ځل ته جنگیاله یو پټوګه. د امریکا د ولسمشر ټرمپ دی خبرو ته د افغانستان د ولسمشر ماړی دا جواب درلود.
افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو سره د یو مشترک تعهد په وړاندې باندې مشترک مبارزه لري. دا تعهد وخت پر وخت باندې ارزول کیږي. کچیرته طالب سوله وکړي کچیرته طالب د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت پر وړاندې باندې جګړه ودرېږي بلا شکه تعهد پر ارزول کیږي او بیا به د تر ارزول وروسته تصمیم نیول کیږي.
سیاسي سيړونکو نظم سمون وای دا ساکرو وسل د ولسمشر ټرمپ پالیسی ده او اوس وخت کې دا کار زکه تر سره کوي چې خپل ملت د سرتیرو د وستلو ژمنه عملاً وخی چې تر سره کوي.
دا لیوی خو له طالبانو سره د امریکایانو د توافق او برخه ده ولې بل خو د ټرمپ ژمنه ده چې خپل ولس سره کړي د انتخابات رنزيد نو باید د غزان ته وڅولري له بل خو طبي خبره ده چې کله په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیدي نو د دومره زیات شمیر عسکرو موجودیت تارتیا نشته.
امریکا د فبروري په 28مه له طالبانو سره په قطر کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دې تفاهم لیک په اساس به امریکایي سرتیری په 1400 کې افغانستان وستل کیږي. خو امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې امریکایي لوړپوړي نظامیان د امریکا ولسمشر ټرمپ ته سلام مشورې ورکوي چې څنګه افغانستان سرتیری وباسي او په دغه سلام مشورو کې د نوومبر تر ټاکنو مخکې د سرتیرو وستل هم شامل دي.
دا د ټولو طرفونو په ګټه دی، د امریکایانو هم په ګټه دی، د منطقې د هیوادونو هم په ګټه دی، د افغانستان هم په ګټه دی.
په کابل ښار کې عام وګړي بیا وایي چې د امریکایي ځواکونو وتل کڅام د امریکا خپل تصمیم دی خو افغان امنیتي ځواکونو باید امریکا مالی ملاتړ ولري تر څو افغانستان سولې ته ورسیږي.
هغه خپل ژمنتیا چې کوم ژمنتیا د سولې په نوم باندې کړي او اول دلته مکتبه سولې راوړي بیا د زیو لار دسی.
ځینې نور خاریان بیا وایي چې د امریکایي اساکرو د وتلو موضوع اساسي موضوع ده او باید په اسانه ورته ونه کتل شي. دوی وایي امریکا دلته خپل نونس کلنه جګړه پای ته نه رسولي او د سولې خبرو هم نتیجه نه دا ورکړي.
امریکا دې باید خپل اغه مالی ملاتړ له دې سره دوامدار وساتي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه افغان ملي اردو افغان ملي پولیس خپل په خو باندې ودرېږي او دا وطن وساتي.
د موجودیت دلته ضرورنه د مقصد اوس خپل د افغانستان اردو ملي پولیس دمر ورتیا لري چې په یوه توګه د داخلي جنگونو سره کوم روان دي سره کوم کړي چې دلته جنگ کې خېل دي غوسره خپل دفاع
د امریکایي اساکرو د وستر د مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې له طالبان سره د سولې د خبر لپاره هڅه هم روان دي. طالبانو د اختر په ورځو کې اوربن اعلان کړ. افغان حکومت زر طالب زندانیان ورخوشي کړل او دغه اوربن هرکلای وکړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربن غزیدو مودې په اړه پوښتنه لا تر اوسه بي جواب دي، خو نن د کوم لوی پیښه راپور هم ورکړل شوی نه دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیرانو د اختر درې ورځنی اوربند د سولې په وړاندې یو هیله بخونکې ګام بللی او د ښکېلو اړخونو ترمنځ یې د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په رپورټ کې اورئ.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ اوربند سه شنبه پورې سپایته ورسید. په افغانستان کې د اروپאי ټولنې سفیرانو د اختر درې ورځې اوربند د سولې په وړاندې یو هیله بخون کې ګام بللې او د خکلو اړخونو ترمنځ د تلپات اوربند مختنه کړې ده. د اروپאי اتحادیې د سفیرانو په اعلامیه کې راغلي موږ له خکلو اړخونو څخه غواړو چې بې له ځنډه د تلپاتې او بشر دوستانه اوربند پاړه چې د ملګرو ملتونو غوښتنه هم ده او نړیوال ټولنه هم د دغه وړاندیز ملاتړ کړی دی توافق ته سره ورسیږي. فرانس پریس خبری آژانس وایي چې افغان چارواکو له طالبانو غوښتل چې اوربند وغځوي تر څو د سولې مذاکرات پیل شي. که څه هم طالبانو د اوربند غځېدو په اړه تر اوسه څه ویلي نه دي، خو د چهارشنبه په ورځ د کومې لویې پیښې راپور هم ورکړ شوی نه دی.
نو زما باور دا ده چې طالبان مستقیما د اوربند د تمدید خبره نه ده کړې، ولې په ضمني ډول باندې او په غیر مستقیم ډول زه فکر کوم چې طالبان اوسنی وضعیت کې نشي آماده کېدلی چې جګړه وکړي، ځکه د رواني او د ذهني لحاظ ستر پرمختګ رامنځته شوی ده او دا باید وستایل شي.
د درې ورځو اوربند په ځواب کې افغان حکومت په 19 ولایتونو کې 900 طالب بندیان خوشی کړل او دا شمیر به 2000 ته ورسوي. طالبانو هم ویلي چې له 2 سره له 500 تر 300 د افغان امنیتي ځواکونو بندیان به هم خوشی کړي.
فرخند د چې د بین الافغاني مذاکرات او د اسلامي نظام د احیا مجدد لپاره یو ستر ګام دی چې حکومت او طالبان په مشترک سره اخی موږ واقعا موږ ډیر خوشاله یو چې دا مقدمه د پاره درته د سولې کې
نه موږ ته د رهبری هدایت تم دغه ده موږ ته د رهبری هدایت تم ده چې کله تاسو د زندان را خوشی کیږي نو زمونږ هغه د موافقه مطابق موږ دا خبره کړې چې د غریهان چې خلاصيږي دا به برته د جنگل کې تنزي نو موږ د غیر رهبری ته متقید یو نو موږ به انشاء الله ادي ژوند برته فیل کو.
افغان حکومت وايي ک طالبان اوربند وغځوي دوی هم غځوي.
از مشهله بداوي چې د اوربند دوام پیدا کی تر څو هم د افغانستان خلک درحت سا واخلي او هم موږ وکولای شو چې د سولې لپاره د تلاشونو چې موږ پیل کړی دی دا په یو پروسه باندې بدل کړو. بالاخره دا پروسه د دې باعث شي هم د ټولو اسیرانو ازادۍ ته زمينه مساعده سي او هم مخامخ خبرې چې دی د سولې خبرې هغه پیل سي.
خلک هم د اوربند غزیدو غوښتن کړي.
هغه څه چې افغان ولس ورته تر ډیر زیات ارتیا لري هغه دا دی چې اوربند پرختینه مارا باندې او دا چې د ډیر وخت لپاره چې اعلان شي
ارمیش د دارکانت اوربند وي او دایمي دي چې موږ دغه باندې پخر کوو.
د اختر درې ورځې اوربند په ملي او نړیوال کچه ستایل شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د اوربند ستاین ترڅنګ له افغان حکومت او طالبانو غوښتل چې د سولې هیواد په لور نور ګامونه هم پورته کړي او له طالبانو غوښتل چې خپل ژمنې عملی کړي او خوشی شوی بندیان نه پرېږدي چې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړ شي.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
کابل ته د ایرانی پلاوی لراته ګروسه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غواړي چې د ایرانی پوله ساتلو خوا د افغان کډوالو د زوراولو او وژلو پیخه ډیر شر ورسي. دغه کمیسیون د خبرونو رئیس زبی فرهنگ ازادي رادیو ته وویل د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی باید په بې پرې او خپلواک توګه خپل ارزونه تر سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانانو سره د تاوتریخوالي د قضیې د ارزولو په هدف ایرانی پلاوی تازه کابل ته راغله او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره یې لیدلې دي. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین.
افغان کارګرانو سره د ایرانی پوله ساتو لخوا د تاوتریخوالي د ارزولو لپاره کابل ته د ایرانی پلاوی لراتګ یو ورځ وروسته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یاد موضوع ته په غیر سیاسي ډول د رسیدنې غوښتنه کړې ده. دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس زبی فرهنگ د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی باید ډیر ژر دغه قضیه وارزوي.
انتظار ما ایست که حیات
زموږ تمه دا ده چې پلاوی باید ډیر ژر په بیپری او خپلواک توګه خپل راپور خپور کړي چې د بشر د حقوقو سرغړونه معلومه او عدالت تامین شي.
خغلی فرهنگ ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې د هم د بشر د حقوقو د سرغړونو د پیښو له تکرار ډډه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ایرانی پولیساتو لخوا له افغان کارګرو سره د زور زیاتی د ادعا د ارزولو په هدف یو لوړ پوړی ایرانی پلاوی پرون کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد نن چهارشنبه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې ایرانی پلاوی د سرحدي کمیسارانو د 1315 لمریز کال د هوکړه د ګټو په پام کې نیولو سره له افغان پلاوی سره په ناسته کې ګډون وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل ایرانی پلاوی د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په لیدنه کې هوکړه وکړه چې اسناد او شواهد به واخلي، د ایران اړوند ادارې به یې وارزوي، تحلیل به یې کړي او د ده په خبره د ارزونو نتایج به یې د افغانستان له لوري سره شریک کړي. د حقیقت موندنې ګډ پلاوی د سور د میاشتې په وروستیو کې له افغان کارګرانو سره د ایران د پولیساتو لخوا د زور زیاتي لومړۍ څېړنې په ایران کې خپرې کړې. دغه پلاوی ویلي چې د یاد موضوع په تړاو به ټول اسناد، مدارک او شواهد ایراني چارواکو ته ورکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی په حواله ویل شوي چې د شپږ څلوېښت افغان کارګرانو له ډلې 12 وژل شوي، 12 ترې تم او 12 ژغورل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشر د حقونو کمیسیون هم وایي چې ایران باید د دغه موضوع په اړه صادقانه چلند وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال شیرین محسنی ازادي راډیو ته وویل
ایران در صورتی که همچین جنایت رو مرتکب شده باشه،
که د ایران لوري داسې جنایت کړی وي باید پټه یې ونه ساتي او د موضوع په اړه په جرأت سره د افغانستان خلکو ته اعتراف وکړي، او که دا کار یې نه وي کړی نو د افغانستان او ایران دښمنانو ته دي دا موقع ورنه کړی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. دا واقعیت باید ژر څرګند شي.
یو شمیر افغان کارګران چې تیره میاشتې غوښتل په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایراني پولیساتو سره مخامخ شوي دي. د افغان حکومت د سرچینو او ژغورل شوو کارګرانو په خبره ایراني پولیساتو دغه کارګران لومړی شکنجه او بیا یې اړ کړي چې ځانونه هریرود ته واچوي. خو مخکې له دې د ایران چارواکو د افغان کارګرانو په زورولو او وژلو کې د خپل هیواد د پولیساتو لاس لرل رد کړي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا روغتیا وزارت وایي افغانستان د کورونا د وبا د ناورین پیښېدو حتی نږدې شوی. د وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا ویروس د ټولو ثبت شوو پیښو 50% یې تیرو 12 ورځو کې سب چیویدی. بل خواته افغان حکومت تر 50% پورې په کرونا ویروس د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د منصوبینو د اخته کېدو راپور رد کړی دی. په موخه په دې اکلا له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ته.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح، د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د خبرونو د مین عبدالمنان شیوای شرق او د کابل والي محمد یعقوب حیدری سره نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او په ځانګړي ډول کابل کې د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي د لارو چارو په اړه خبریالان سره د معلوماتو د شریکولو پر مهال له خلکو وغوښتل چې د کرونا د ویروس د ناورین په مخنیوي کې دغه وزارت سره همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په 14 ولایتونو کې د کرونا د ریس شپکسو پینځیش نوی مثبت پیخي سب شوی، چې ورسره د چهارشنبه تر ورځې په افغانستان کې د کرونا د سب شو پیخو شمیر 2345 ته رسیدلې دي. افغانستان کې د کرونا د وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې پر دغه ناروغي 220 تنه مړ شوی او 1113 تنه نور د درملنې وروسته بیرته ښه شوی. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر مجروح وایي چې په افغانستان کې 2345 سب شو پیخو 50% په دغه هیواد کې په تیرو 12 ورځو کې سب شوی دی.
در گذشته ما هشدار میدادیم که سیل آمدنی هست.
خغلی مجروح ویل پخوا مونږ د دې خبرداري ورکو چې سیلاب را روان دی، له بده مرغه نن خبرداري ورکو چې سیلاب راغلی دی او زمونږ یو زیات شمیر هیوادوال د کرونا په مصیبت کې غرق کېدو په حال کې دي.
مصیبت کرونا هستن.
ډاکټر مجروح ویل چې افغانستان د نړۍ د نورو هیوادو په څیر هغه حالت ته نږدې شوی چې ډاکټر پریکړه وکړي چې کوم ناروغ سره طبي مرسته وکړي او کوم سره ونه کړي. د کابل والی هم خبر اعلان سره په خبرو کې له خاریانو د بندیزونو د نه مراعات کولو له امله سخته ګیله وکړه او ویل چې حکومت کولی شي په زور د خلکو مخه ونیسي، مګر دا د خلکو د روغتیا مسله ده او مخکې له دې چې حکومت دا کار وکړي هغوی باید پخپله د خپلې روغتیا غم وخوري.
تدابیر ما همطوری که موین صاحب هم گفتن.
ښاغلی حیدری ویل لکه چې موین صاحب ویل زموږ تدابیر هم جدي دي، موږ د خلکو ملاتړ هم غواړو او هم دې ته اړ کېږو چې د ښاریانو چلند پر اساس بندیزونه ولګوو. د کابل ښار د بیرته پرانیستلو په اړه د کابل والي او د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ویل چې کابل ښار د دوه څخه تر څلورو اونیو پورې د کرنټین یو بلی مرحله ته ارتیا لري او لاغي وروسته به خار په تدریجي ډول د روغتیا وی کوي ته د بیرو په راټولو سره پرانیستل شي. همدا شند کابل والی وی چې د خوځې د پرانیستلو په اړه لا هیڅ پریکړه نه ده شوې. د بلې خوا د افغانستان د دفاع کورنۍ چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست په یوه ګډه اعلامیه کې هغه راپورونه رد کړي چې پکې تر 50% پورې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو د اخته کېدو خبرونه ورکړل شوي وو. د ګډه اعلامیه وی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ناتو د کاتې ملاتړ د ځواکونو د ماموریت سره په دې برخه کې له نږدې کار کوي تر څو د کورونا وبا څخه د افغان ځواکونو د منصوبینو د ژغورلو لپاره د نړیوالو ځواکونو مشورې او روزنه ترلاسه کړي. د مخ داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګوندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر 50% پورې منصوبین د کورونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي دي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کارولینا والی باید د یوې اونۍ په موده کې اطمینان ورکړي چې آیا جمهوري غوښتونکي د اگست په پای کې په هغه ایالت کې خپله کانګره جوړولی شي که نه. ښاغلی ټرمپ ویلي که دا اطمینان نه وي نو دی به دا ګوندي کانګره په بل ایالت کې جوړه کړي. د خبر نور جزئیات د سمیع الله جلالزی په رپورټ کې اوري.
د اگست میاشت کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند لوی غونډې په دایرولو باندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټینګار د شمالي کارولینا پر صحي چارواکو او سیمه ییزو جمهوري غوښتونکو فشار زیات کړی دی. دا ځکه چې په کوربه ولسوالۍ او ټول ایالت کې د کورونا وایروس پیښې مخ په زیاتې دودي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ ډیر وخت نه لرو. که غواړو د هغه ځای په لوبغالي کې په میلیونونو ډالر ولګوو نو موږ باید په دې پوه شو. موږ غواړو په شمالي کارولینا کې دا کار وکړو ځکه زما خوښه ده. ما د شمالي کارولینا رایې ګټلې وې. موږ دوه لوی انتخاباتي سیالۍ وکړلې او په دې تازه وخت کې مو د کانګرس لپاره سیالي په شمالي کارولینا کې وګټله.
جمهور رئیس ټرمپ په یو شمېر ټویټونو کې ویلي دي که د کووید 19 محدودیتونه کم نشي او په اگست کې ټولو ته په غونډه کې د ګډون اجازه ورنکړل شي نو دی به د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوندي غونډې د جوړولو لپاره په بل ځای فکر وکړي.
موږ یو داسې والی لرو چې نه غواړي ایالت پرانیزي خو موږ په اگست کې یوه غونډه لرو. په لوبغالي کې د میلیونونو ډالرو له لګولو نه مخکې باید موږ پوه شو. لموږ سره زخ ډیر خلک دي. مقصد مې دا دی چې د ایالت لپاره د دې کار د اقتصادي پراختیايي پروګرامونو عواقب زخ ډیر دي.
ملي کارولینا د دیموکرات والی روی کوپر ایالتي مسولینو فشار نه دی منلی. هغوی په یوه لیک کې ډیر ژر د جمهوري غوښتونکو د ملي کانګرې د جوړونکو د خوندیتوب لپاره په لیکلي شکل د پلان د غوښتلو وړاندیز کړی دی.
But I think everybody knows
فکر کوم ټول پوهیږي چې موږ باید یو لړ ګامونه واخلو څو خلک خوندې کړو ځکه ویروس به په اگست کې هم دلته موجود وي. نو په کار ده موږ داسې ګامونه واخلو چې خلک خوندې کړو.
ښاغلی کوپر زیاته کړې سیاسي کانګره باید سیاسي وي خو د ویروس په وړاندې مبارزه باید داسې نه وي. هغه زیاته کړې چې دوی د جمهور غوښتونکو له ملي کمیټې سره په دې خبرې کوي چې څه ډول غونډې ته اړتیا لري.
امریکا د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله د کورونا وایرس زیاتې پیښې لري او دې مشکل د دې هیواد اقتصاد ته زیان رسولی او په میلیونونو خلک یې وزګار کړی دي.
د مطبوعاتو تبصرې
د لندن د ګارډین او رسپانې د مې په شلمه د افغانستان د جنگ په باب یو اوږده مقاله چاپ کړې ده. د دې مقالې لیکونکي کیتی کلارک وای د سولې پروسه چې د واشنگتن په ابتکار شروع شوې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د سیاسي نقطه نظره یو څه ګټه ورسوله خو ملکی افغانانو ته تر وسه څه خیر نه دی رسیدلی او د هغوی غم او کړاو د پخوا په شان دوام لري. د مقاله لیکونکي وایي چې دغه تاریخ واقعیت په کابل کې د یو روغتون د ښځو او ماشومانو په برخه باندې له مرګانې حملې نه ښه جواد شو. موږ د دغه مقاله خلاصه خپلو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوو. کیتی کلارک چې له تیرو 16 کلونو نه په افغانستان کې کار کوي او د افغانستان د څیړونکو د شبکې په نوم د یوې شخصي مؤسسې مشره ده او د افغانستان له جنګ سره له نږدې نه بلده ده. لیکي چې په تیرو 240 کلونو کې په دغه هیواد کې ډیر نور بوګنونکي او دردونکي جرمونه هم شوي وو خو په کابل کې د مې په 12مه د خزو ماشومان په روختون باندې مرګانه حمله یو درناکه بے سابقې او تباکونکي حمله وا. خلق له دې ډول وینو ته ول سره اوس آشنا شوی دي. د خلکو لپاره د تحمل وړ نه وا. ولادي او نسایي څنګه ته لورننوتو وروسته دوه ټوپک والاو سمدستي ډزې وکړې. سلیش کسانی گوشتل چله دې جملې نه د دوه کمکیو ماشومانو او یوې دایې نه علاوه نورې ټولې امیدوارې خځې وې. یو کمکی ماشوما چې له حمله نه وروسته په وینو لړلې کمپلې کې رنګ اختل شو وا او په تلویزیونی تصویرونه خپاره شو. د هر چا زړې ودردو دا دردونکې صحنه تمثیلوله. کله چې یو ماشوم په افغانستان کې زیږیږي خو مخکې له دینه چې سا واخلي د جنگ د اور په لمبو کې رنګ اختل کیږي. د مقالې لیکونکي وایي که څه هم چې تر اوسه پورې لا په سمه توګه نه ده څرګنده چې په دغه روغتون باندې حمله چا کړې وه. په کوم ځای کې چې حمله شوې وه د اوسیدونکو اکثریت هزاره ګان وو. زیات ګمان کیږي چې دغه حمله به د داعش یا اسلامي دولت د خراسان د څنګه کاري. طالبانو په دغه حمله کې له هر ډول لاس لرل نه انکار کړی دی او د طالبانو برعکس د داعش د خراسان څنګه پخوا هم دا ډول وژونکي حملې کړې وې. داعش هم لا تر اوسه له دې حملې ذمواري نه ده قبوله کړې. دا شک هم موجود دی ممکن چې د طالبانو د ځینو ناراضه او تندرو ډلو کاری. خو بیا هم که د طالبانو د تحریک کوم غړو دا حمله کړي او هدف یې دا چې په حکومتي صفونو کې ګډوډي رامنځته کړي او د ملکی خلکو مورال کمزورې کړي خو ډېر بګران د هغوی په انکار باندې څوک باور وکړي او یا په اوږده موده کې خپل هدف ته په رسېدو کې ورسره مرسته وکړي. کیتی کلار لیکي هر چا چې دا حمله کړي کوم درد او کړاو چې دغه قصابې نه وروسته خلکو احساس کړي دا حقیقت ورنه جوت شو چې د چرتش پونوم د سولې پروسه د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ دبې له سیاسي نقطه نظر خیر رسیدلې د ملکی وګړو د ژوند په خوندي ساتلو کې مرسته ونکړه. نوموړي لیکي چې له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې د توافق نامې اصل غایه او مراد دا چې طالبان به له نورو افغانانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او په قرار قرار به تاوتریخوالی او تشدد کمیږي او په جنگ کې شامل خواوې به اوربند مراد کړي. طالبانو اعلان کړی چې د دوحا د موافقې لمخې دوی ژمنه کړې وه چې په امریکایي ځواکونو باندې به حمله نه کوي خو د افغانستان په حکومتي عسکرو او پولیسو باندې به حمله د پخوا په شان جاري. د مقالې لیکونکي وایي چې یوه ډېره عجیبه زمانه راغلې. د حیرت وړ خبره ده چې د جهاد مشران په براله ډول اعلان کوي چې زموږ مجاهدین به په خارجي عسکرو ډزې نه کوي خو پر خپلو افغانانو او مسلمانانو باندې به حمله د پخوا په شان رواني. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
اروپا هیوادونو کې د کاروبار خوندان د فکری کې تر څو هغه توان جبران کاندي چې د کرونا د وایرس له وجوه ورته رسیدلې ده. په مخکې په دې باب یو رپورت ده. د ویلس په نامه د یوې سلمانۍ خاوند چې د هغه خرڅنځ یو دوکان لري وایي وروسته تر هغې چې خپل کاروبار بیرته پیل کړ تقریبا 1500 کسان ترې وخت واخیسته چې وختان اصلاح شي. دا تقریبا 14 کاله کېږي چې هغه دغه کاروبار لري خو دوه میاشتې مخکې د کرونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه کاروبار بند شو. اوس هغه ټیم شپه ورځ کار کوي د خپلو مشتریانو غم خوري. د سلمانۍ دا خاوند خوښ دی چې کاروبار یې بیرته پیل شوی او زیات شمیر مشتریان هم لري. وایي هر څومره چې ډېر کار وکړي او توان به پوره نه کړي چې د کرونا د وایرس له وجې ورته رسېدلی دی. په هالند کې حکومت د کاروبار د خاوندانو سره یو څه اقتصادي مرسته کړې ده. د خپلو کارکوونکو تنخواګانې پرې ورکړي او د دوکان کرایه او د بیمې پیسې نه دي ورکړي چې دې کار خلکو ته ډېر توان رسولی دی. په ټول اروپا کې تقریبا رستورانونه دوکانونه پرانیستل شوي او یا هم د پرانیستل د پرچا رایه نیسي. دوکانونه او رستورانونه مخې ته خلک بوږدو لږو کې ولاړ دي ځکه چې حکومت د خلکو نه غوښتي چې د ټولنیز ولټن دې مراعت کړي او په یو وخت کې د ډېر کسان په یو ځای کې نه ودرېږي. په ټول اروپا کې تقریبا رستورانونه دوکانونه یا پرانیستل شوي او یا هم د بیرته پرانیستلو د پرچا رایه نیسي. دوکانونه او رستورانونه مخې ته خلک بوږدو لږو کې ولاړ دي ځکه چې حکومت د خلکو نه غوښتي ټولنیز ولټن دې مراعت کړي وی واخې د ډېر کسان په یو ځای کې نه راټولېږي. په ټول اروپا کې په دریو کې دوه برخې خلک همدې ځینو کې کار کوي. څېړونکي وایي چې دوی د اروپایي اتحاد د اقتصاد لپاره ډېر حیاتي نقش لري خو که چېرته د کرونا په شان کومه وبا راشي ټولنه زیات توان هم دوی ته رسیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15
قدر منوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مل شه.